السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لومړی لانډ خبرونه. د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې باید ولې افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمی ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچی پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوی دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې د مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز وویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سرګی شویګو سره وکتل. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغندو بللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده یو عادي مانوره نه ښکاري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو او عامو خلکو غبرګونونو ته کتنه کوو.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی و او د افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامی امارت خپل اصولي موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
د پخوانی حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمی په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
د کندهار ښار د سرپوخ بازار جمعت د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګې او د لوبو میدانه اونیز پروګرامونه خپرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانۍ پریکړې په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي د طالبان ظالم بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو وایي ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره د بشري حقونو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې له ژمنو سره سره یې ترسره کوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي، په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. د ولسمشر بایدن له امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکو ځانګړي کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د هغه له سپارلو ډډه کوله. د ولسمشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ شوې او له سیاستوالو تر عادي وګړو پورې ځینوې نه عادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانانو څخه د ملاتړ یو برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس وست هم لیکلی دی چې په افغانستان کې اوسنۍ ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن اجرایه فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو افغان جنو او خځو لپاره ځانګړي استازي رینا اميري له دې پریکړې وروسته پر ټوئیټر ولیکل چې نن د افغانانو لپاره بد ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه په دې اړه چوپ دي او خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو له هغې ډلې معصوم ستانکزي او عبدالرشید دوستم ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې بریدونو مسؤول و، نه له افغانانو. د طالبانو له واکمنېدو مخکې متحد ایالتونو خبرداری ورکړی و چې که دا ډله په زور قدرت ته ورسیږي نو افغانستان به له سختو اقتصادي بندیزونو او ترخوای له سیاسي فشارونو سره مخامخ سي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل دې پریکړې د افغانانو سخت غبرګونونه هم پارولي. یو شمیر افغانان دا له لوږې سره د مخامخ افغان ملت پانګه بولي او په وینا یې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې راپور کې مو د بایدن د حکومت د دې پریکړې په اړه د عامو افغانانو غبرګونونه راخیستي دي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړه. د بایدن د لاسلیک شوی فرمان پر بنسټ د افغانستان لو میلیارډ بانکي زیرمه 3.5 میلیارډ یعنی 3.5 میلیون ډالر د سپتمبر 11 د پیښو قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا د پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولګي او بي وزلي سخت ځپلي دي. د کونړ اوسیدونکو مته الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولي.
نه میلیارډ ډالر دا نه د طالبانو دي نه د تیر د جمهوریت وي، دا د عام افغانانو پیسې دي او باید دغه پریکړه بیت د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم په هنزي محصل کمال الدین صفان بیا وایي د سپتمبر د 11مې په پیښه کې هیڅ افغان خکیل نه وو او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړی وو او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټواد کې وشل شوی وو. دا چې زوی اوس چیرې اوسېږي هغه هم امریکا ته فتسته او دا افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري، اما هغوی سره د حساب او کتاب وسي.
ځینې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکو حیات وای افغانان خپل د ترهګری قربانی دي او نه باید لال قاعده سره د امریکا د معاملات قربانی ورکړي.
بیا دی نړیوال او همدارس جو بایدن او امریکا د بشر دوستانه مرستو بشر دوستی چغې نه وهی، ناقه په خله باندې بشر دوستی او د بشر پر سونی باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ نور ډالر دی د مرستر سونکو صندوق ته ولېګل شي. څو مرستر سونکو وشي کول شي د پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره مصرف کړي. د سپتمبر د 11مې پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاواکمنی وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان له برید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر شپه ناوخته په یو ګډ بیان کې ویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړې ملاتړ کوي. طالبان وایي دوی ژمن دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 523 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بي واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواخ دی. دوی دا غړې اعلامیه تیر شپه نو وخت د فبروري په 11 منېټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د ځان او هیواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
و اسلامی امارات تخپل اصولی موقف لمخی چخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم یو ته تهدید او غواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 523 نوې پریکړې لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شوه. د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بیلابیلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعده شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې ښاغلی رحیمی ته د پخواني حکومت د سولې د مرکچي خغلی رحیمی ته چې د پخوانی حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړی هم وو د بهرنیو چارو وزیر او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو خرغلاست ووایه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفی هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او په ورستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړی وو. زیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلی رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر اتلل خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لمړنۍ جګپورې چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او وی ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د اسمت څروان پر راپور کې مو هیواد ته د مخکینی نظام د سولې د چارو د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمی د ستنیدو په اړه جزئیات وریدل. ښاغلی رحیمی خپل هیواد ته د راستنیدو علت په هغه ویډیو کې بیان کړی چې د ملي ټلویزیون پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ده. نو موړی وایي
د بیرته راتګ افغانستان ته د یو انتخاب نه و، یو مجبوریت دی. د دننه څخه سړی سره د مینې چې خپل د وطن د باندې نه سموسېدلای نه ژوند کولای سم نه خوشاله یم. خپل وطن کې که لوږه ده که سخت شرایط که آسان شرایط هر رقم چې هغه سړی په آرام ساه اخلي.
د پخوانی دولت د سولې د چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی و چې کابل ته د ستنیدو وروسته افغانستان ته د سفر په اړه جزئیات څرګندول. اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. په متحده عربی اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر وتلو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. د کسانو ویل چې له افغانستانه تر وتلو وروسته څو میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. تر دې یوه ورځ مخکې یو امریکایي چارواکي د پناه غوښتونکو د یوه مرکز د لیدو پر مهال وویل چې د دوی د غوښتنلیکونو پروسس کول ښایي کلونه وخت ونیسي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي چارواکو تېره اونۍ له دغو افغانانو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې کړي دي. متحد ایالاتونه په پام کې لري چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا ممکن ډیر ژر پر اوکراین یرغل وکړي. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې نن په کیف کې د امریکا د سفارت له ټولو کارکونکو وغواړي چې له اوکراین ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب تر اوسه لا تبصره نه ده کړې، خو مخکې په کیف کې د سفارت د کارکونکو د کورنیو غړو ته له اوکراین د وتلو سپارښتنه کړې وه، خو د سفارت غیر ضروري کارکونکو ته ویلي وو چې که غواړي کولای شي په خپله خوښه له اوکراین نه ووځي. واشنگتن په دې وروستیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین احتمالي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تورونه نه مني.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کارکېج د کمولو په هدف په مسکو کې لخپل روسیال سرګي شویګو سره کتلې دي. د دوی د کتنې په اړه نور جزئیات اسمت څروان اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پنجمه د اوکراین د کړکېش د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې، یعنی د پنځشنبه په ورځ، د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغه د روسیې له حکومت او غوښتل چې د کارکېش د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لری کړي. د پاین حل کې خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو لخپل برتانیي ساری شاغلی والي سره ترکتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناتو د نورو غړو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترنګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشتې ده، یو عادي مانوره نه ښکاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته د لاسو دقیقو لپاره به مرسل زادزی تاسو نور راپور نه وړاندې کړی، خو له هغه مخکې یو خبر. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې پرون نوښته د یو ښکاري لخوا یو ماشوم په ډزو ژوبل شوی دی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان هغه ولی قریشي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 13 کلن ماشوم د ترین کوټ ابوراده سیمه کې هغه مهال په مرمۍ وویشتل شو چې ښکاري د ښکار په هدف ډزې کولې.
یو 13 کلن ماشوم د یو ښکاری لخوا څخه چې هغه سپینجری دی یو ښکاری کوي، د هغه څخه په خطا کې لګیدل دي په مرمۍ باندې. او ماشوم چې دی د امنیتي ځواکونو په مرسته او په همکاري باندې کندهار ولایت روغتون ته انتقال شوی دی.
دی وایي چې طالبانو ټپي ماشوم د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړی او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. قریشي وایي ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او وبخی قاری وایي چې ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه تموزه مرسل زازی هر کله کوم. افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنی دور او روسته غنو افغانانو له هواد او تلو ته مخکړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوسته افغان خزې دي چې وایي د خپل خوندیتو په اړه اندېخنو له هواد او تلو ته اړ کړي. هغه افغان خزی چې له افغانستان وتلی راتلونکې ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزی په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
زهره جلال د خوست ولایتي شورا په خواني غړی ده. دا هم د نورو غنو لوست او افغان شوز په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په لسمه نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک لو او ما وخت تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بارو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبر آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اخترونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شنوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره ته ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندو یو د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د یواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بیې څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلې افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیشمن دي، ځکه راتلونکي ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخی سرپوخ بازار په مینس کې دی، د ورسته یو روختونو او تر جامع جمعت لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال عمله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي ترڅو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعات چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جمعات سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کې او جامع چې دا پنجارې د پنجارې ورواچي بیرته زم پورته سي. پر دا زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دوغه نقص کړی دي، دغه دیوالو ته مش پنجارې ورچولې دي، زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارانو ته مش دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني مو سات خلا یو شرطونه یو شي چاغه وکم ډیر او خپل مسولیت د دولت دی. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و دا مسولیت بعد وکي او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کړه، عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرار اباسم پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابيدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابيدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابيدات چې هغه مثلا د ورشتون لکبل ایام د شمیر نورو عوامل لکبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی لمن ځولان نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبن چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک سي او د رطوبت مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د مې مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو پاک سي د خرست. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول شهر کې چې د شهر د لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسيوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابيدي له سره ورغول سوي، خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانی بولسوالی کې موږ کورونه ونړېدل جاهید سرپناه نه لرم دا اوس په لنډه بل په کوچ پروت یم نو کله چې مستاسو یو ریپورت واورېدی تاسو په دې اړه جوړ کړی وو زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي نو په ولسوالۍ کې هم یو ریپورټ جوړ کړي زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو دومره وسنه لرم چې خپل سرای جوړ کړم نه کار شته بېکاري ده اوبه نهشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو وچکلي ده د کشان اوبه هم نه لرو والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره مې عریضه کوله هغو راته وویل چې موږ دا عریضې نه قبلوو نو زما عریضه هغو هم نه قبلوله نو هیله کوم د ازادۍ راډیو
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زماله همکارانو سره ووسی.
د مازیګر 4:30 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز د سپورت نړۍ پروګرامونه خبري کې خو له هغه مخکې د شیبه پام کړی دی خبرونو لندیسته. د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن بیگانه پریکړه په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ خبرګونونه پرولي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بیرحمه او د خځو ځپون کې دي، خو سزا یې ولې باید افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچی پلاوي غړی هم و خراغلاست ویلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوی دی او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې ده. د طالبانو حکومت هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرستې کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. بلینکن پرون همدارس ویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلی. بن والس پرون له شویګو سره خپل خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشته ده یو عادي مانوره نه ښکاري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د شیبه په مکرې د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له قطر نه بنگلاديش ته لاړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله به راتلونکي دوه اونۍ کې له بنگلاديش هیواد سره دوه سیریزونه ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 23 تر 24 پورې 350 ورځې او د بل میاشتې تر 15 به 200 ورځې سیالي له کوربه هیواد سره ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ د سیالۍ ته د ملي لوبډله د پوره چمتووالي خبره کوي. د افغانستان د فوټسال 19 کلونو ملي لوبډله نن د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ایران له 19 کلونو ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټسال ملي لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې ده او دا سیالي به د دغه هیواد په مرکز بیشکیک کې ترسره شي. د مرکزي آسیا د فوټسال سیالي د رواني میلادي میاشتې په 12 یعنی نن پیل شوی چې اوله لوبه د افغانستان او ایران ترمنځ ده. په یادو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران، تاجکستان، ازبکستان او کوربه هیواد قرغزستان د فوټسال ملي لوبډلې ګډون لري او د هندستان د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل د لوبغاړو د پیرولو پروسه نن پیل شوه. د هندستان د کرکټ 15 پړاو تجارتي سیالیو د لوبغاړو د پیرولو پروسه به سبا هم روانه وي. د راپورونو پر بنسټ دغه پروسه د هندستان په بنگلور ښار کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې سږ کال د دې لیگ لپاره 590 لوبغاړي شارلیس شوي دي. په یادو لوبغاړو کې 300 هندوان او 240 بهرني لوبغاړي دي چې په بهرنیانو کې 10 افغانان هم شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس پیدا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
باز خلکی دې ټنډیواله زړه ډېر وړوکې زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. دراله کې هغه فلسکار و خپل پوسو له دروغ نه پیدا ویل. کله چې موږ دلته راوسته چې وملی دل پوسو هغه به چرف فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوېږي وسم باټي وایي دا بعض خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. زحمت بنیم کیگی زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو کازی په شهرت طلبی دا مخ خرابی بیا ځکه دی هغه انده دروغ که یو ورځ وی دوه ورځې به درېم ورځې په څلورم ورځ باندې راښکار کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولنې تم زیان دا دی بیا انځوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خاند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې
د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی توازی کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشه په دې هله چې روغ او جوړ به وسی. د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې ښه صحت ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبل لپاره دغه هیوا تروانه شو. په روانه خبرونه کې به دا هم واورئ چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې د اوتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي. په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولۍ بخت آزمایي. دا هم اورئ چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شوه. لوبډله له دیوړاندې په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 اوره یا یو ورځنوي لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په 28مه وشي. بیا به دواړه هیوادونه دوه شل ورځې مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3مه وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 اورونو را روان نړیوال جام ته د لرموندل په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکو لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي. د افغانستان د یو ورځنۍ مسابقو په جدول کې تر ویست انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه امید د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې او دوه نړیوالو شل ورځو لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د افغان لوبغاړو د څو ورځو په دې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ختم توالي سره د بنگلاديش پر لوري سفر وکړ. تمه ده ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ښه وځلیږي. د ویل د چې د دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 اوریزو سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغو سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سوپر لیگ سیالیو په مهال ویش کې افغانستان شپېته نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوب کوي موږ یې منندویو. پنځه هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو، خپل درددلي ملت ته به تحفه وړاندې کوو. انشاءالله زموږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سر ته رسیدلې او د خپل ګران هیواد پیرا پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیر شاوخوا سلر وشت کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبي د مارچ په څلورمه پیل کې یو ټاکل شوی د راولپنډي، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سه‌شنبه پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 تو چون کې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه ورسره نړیوال لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې. خو په 2015 کال را په دی خو یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځلخ کړ. د پاکستان په قربتوب ډیرې لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شو. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودې او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانېد چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو یې لڅونه سړي درې الاته کپلان ډو تاسو سره بیان کړی.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سره د موږ روزنه ور سره و، نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پر دوی ځان ورسوي.
اما زه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا، بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله، د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو، الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو، موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه ام ان شاء الله چې لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوره، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه ام ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانه لوبغاړي سره چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږه غلا ازادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کموم رضوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. پاندې سره زموږ د دېونی خبرونه پاتې رسیدي، تر بیا د الله په امان.
This is great counter punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayed on the strike. He's gone for the big one. What a shot.
Dalobat cricket ta khazwanan ve gati. Dalobat cricket ta khazwanan ve gati. دالو بد کرکٹ دا خزوانان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
ہم دا سے سر پہ سر پہ ہر میدان بے گٹی ہم دا سے سر پہ سر پہ ہر میدان بے گٹی
افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
افغانان بے گٹی
اصل کې زمریان دي جذبې په غرزنګ دي په خشان وې گټي جذبې په غرزنګ دي په خشان وې گټي
افغانان وې گټي افغانان وې گټي افغانان وې گټي افغانان وې گټي
کم نیو پزوانی کی خنوم لرو نڑی